د مازیګر څلور بجې سې درنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته یو بیا بخیر راغلاست. زه فرشته جلال زیم او د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به تر 15 بجو د افغانستان او سیم پر حالاتو ورستي خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کړم. په خبرونه کې بووري چې د افغانستان حکومت وایي کچېری د ناتو ځواکونو د شپې لخوا د تلاشي عملیات بند نکړي، له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو سند به له خنډ سره مخامخ شي. په نړیوالو خبرونو کې بواوري چې د عراق شیعه حکومت د دې هیواد د جمهور رئیس مرستیال طارق الهاشمي د نیولو امر کړی. هاشمي په عراق کې تر ټولو جګپوړی مشر دی او د تروریزم تور پرې لګول شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دغه هیواد د مرستوي مشر کیم جونګ ایل مړی په دولتي مراسمو کې په شیشه تابوت کې د خلکو د ننداري لپاره ایښی. خو اول د افغانستان خبرونه واوري چې زکیه غیاسی نظیر وړاندې کوي.
افغان حکومت ایساف د ځواکونو پرونی سرګندونې چې غواړي په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي په کلکه رد کړي. په پروان ولایت کې د ډایک د پروګرام چارواکي وایي چې 15 ټنه بیلابیل ډوله چاودیدونکي توکي نیولي دي، او په افغانستان کې د امریکا پراختیایي ادارې په یو پخوانی قراردادي د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پورا کورنی خبرونه. افغان حکومت د ایساف د ځواکونو پرونی سرګندونې چې غواړي په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي په کلکه رد کړي. افغان ولسمشر د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ناتو له عمومي قومندان څخه وغوښتل چې د عملیات دې بند کړي. خو د ایساف ځواکونو ویاند تېره ورځ د دې عملیاتو په دوام ټینګار وکړ. د ولسمشر کرزي ویاند ایمال فیضي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خبرداري ورکړ که د عملیات دوام وکړي نو ممکن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند له ستونزو سره مخامخ شي.
موږ د ناتو د ویان وروستۍ څرګندونې په کلکه سره مخالفت لرو. دا په دې دلیل چې د افغانستان دودیزې لویې جرګې په دې وروستیو کې حکومت ته ټوله په یو غږ سره دا مشوره ورکړله چې د شپې د خواسته دي عملیات د خارجي قواوو د خواسته فورا بند شي.
ښاغلی فیضي د عملیات د افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف وبلل او ویویل چې لویې جرګې هم د دغو عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لنړیوال ځواکونو څخه وخت چې د شپې لخوا عملیات دی ودروي. د دې کمیسیون مشر سرنوال شفیق الله نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د شپې په عملیاتو کې ملکی وګړو ته ډیره مرګ ژوبل اوړي. نو موري د پکتیا ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د رئیس پر کور د ناتو ځواکونو شوی عملیات وغندل او دغه عملیاتو د عاملینو محاکمه یې وغوښتله. په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون یو ښځه وژل شوې او څلور نور ټپیان دي. په پرولن ولایت کې د ډایک د پروګرام چارواکي وایي چې 15 ټنه بیلابیل ډول چاودیدونکي توکي او مهمات نیولې دي. د پروان ولایت د ډایک د پروګرام مشر جنرال جلال ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودیدونکي توکي او مهمات لا بیلابیل سیمو څخه د څلور میاشتو په موده کې راټول کړي او په تور یې 240 کسه هم نیولې دي. دا یو بل خبر لمخې د لغمان ولایت چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په مرکز محترلام کې له دوکانونو څخه اته دیرش میله تفنګچي او شل میله کلاشنکوفونه نیولې دي. د لغمان د والي ویان سید احمد صافی ازادي راډیو ویلي چې د دې ترڅنګ یو کس له 2 کیلوګرام تریاکو سره نیولای او اوس ترې څړنې روان دي. او په افغانستان کې د امریکا پرختیایي ادارې یو پخوانی قراردادي د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د امریکا د پرختیایي ادارې لخوا خبره شوې لامیه کې ویل شوی چې نیول شوی کس دین محمد رامین نومیږي او د امریکا د پرختیایي ادارې سره د متبادل پرختیا د تصدی په شرکت کې د تدارکاتو د امر په توګه کار کوي. په لامیه کې راغلی چې دغه کس د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه نیول شوی او د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. د اداله مخې دین محمد د دریزور امریکا ډالر د رشوت اخستلو په تور تورندی او همدارس هغه ته په لغمان کې د قرارداد دی ورکړي په بدل کې د 1500 امریکایي ډالر ژمنه هم ورکړل شوې و. په اعلامیه کې راغلی چې رامین به د دې جرم د ترسره کولو لمخې په افغاني محکمه کې د لس کلونو د بند سربیره لزر امریکایي ډالر جریمه هم شي. د کورنی خبرونه اوس بهرنی خبرونه جناقه الکوزای وی.
یو ایران اعتبار امریکایی علی حکمتی وای زوی لکه څنګه چې ایرانی چارواکی ادعا کوي د سی آی ای جاسوس نه دی. د ایران دولتي تلویزیون ویلي امیر میرزایی د ایران مخفي استخباراتي ادارو ته د لارمندنې د هڅو په تور نیولی دی. حکمتی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل زوی په تهران کې د خپلې انا د لیدو په مقصد ایران ته تللی و او هېڅکله یې سی آی ای ته کار نه دی کړی. علی حکمتی دغه راز وایي زوی په تېر وخت کې د امریکا د سمندري ځواک لپاره د عربي ژبې د ترجمان په توګه کار کړی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې او د بهرنیو چارو د وزارت امیر میرزایی په اړه څرګندونو څخه ډډه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د مړ شوي مشر کیم جونګ ایل مړی په دولتي مراسمو کې په ښخي تابوت کې د خلکو د نندارې لپاره ایښی. په تصویرونو کې ښکاري د ایل ځوان زوی کیم جونګ اون چې د خپل پلار په څوکۍ ممکن کینی او نور چارواکي د احترام په دود پلي کا ولاړ دي. د شمالي کوریا رسمي رسنیو د دوشنبې په ورځ ویل د هیواد مشر د 98 کلونو په عمر د زړه د سکتې له وجې مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د دوشنبې په ورځ ویل متحده ایالات هیله مند دی چې شمالي کوریا به د کیم له مړینې وروسته د سولې لار غوره کړي. د عراق شیعه حکومت د هیواد د جمهور رئیس نه د مرستیال طارق الهاشمي د نیولو امر صادر کړی. هاشمي د عراق په حکومت کې تر ټولو جګ پوړی سنی مشر دی چې د تروریزم تور پرې لګول شوی. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وایان عادل دهم دا اعلان د دوشنبې په ورځ وکړ او دولتي ټلویزیون د څو تنو هغو تروریستانو اعترافات خپاره کړل چې وایي له هاشمي سره یې تړاو درلود. الهاشمي د سنی ډلې عراقي بلاک یو مشر دی او دغې ډلې د المالکي لخوا شیعهګانو ته د مهمو وزارتونو د ورکولو په اعتراض کې په پارلمان کې خپلې څوکۍ پرېښي. د عراقي ګوند مشر پخوانی صدر اعظم آیات علوی ده او د تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې، خو نوري المالکي د شیعه ډلو په ملاتړ په لږ تفاوت د صدر اعظم په څوکۍ وټاکل شو. علوی د دوشنبې په ورځ په عمان کې د خبرو پر مهال په عراق کې د فرقه ایي شخړو د بیا پیل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ټولو خلکو په مخ کې او د نړۍ په مخ کې په عراق کې ډیموکراسي بیا افاته شوې او دا مهال بیخي له منځه وړل شوې ده. موږ بیره لرو چې یو ځل بیا به په عراق کې فرقه ایي جګړې او وینې تویدل پیل شي، په خاص ډول په داسې یو حالت کې چې ټوله سیمه بحراني شوې او په ټولې سیمه کې ستونزې موجودې دي. الهاشمي د یکشنبې په ورځ له بغداد څخه ووت او د عراق نیمه مختار سیمې کردستان ته لاړ. دا هیله مند ده چې کردي چارواکي به عراقي حکومت ته ونسپاري. د عراق د جمهور رئیس جلال طلبالي دفتر نن وویل د الهاشمي د نیولو د امر په صادرېدو حیران شوي دي. سپینې ماڼۍ د الهاشمي د مسلې په اړه خواشیني څرګنده کړې. د امریکا متحده ایالاتو د قزاقستان په لویدیځ کې د وروستیو شخړو له امله خواشیني څرګنده کړه. د تېرې جمعې په ورځ په ژناوژین ښارګوټي کې د تیلو د تاسیساتو د کارګرو په ګډون د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شو او خوا اتیا ټپیان شوي دي. د ترکمنستان حکومتي خبر رسنۍ وایي د جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف په مقابل کې کاندیدان رامخته شوي دي. خبري رسنۍ وایي د ډسمبر په 15مه چې کله د ترکمنستان یوازینی واکمن سیاسي ګوند د ترکمنستان ډیموکراټیک ګوند په اکثریت رایو او د مهمو سوداګریزو او ټولنیزو سازمانونو په ملاتړ بردی محمدوف د خپل کاندید په توګه ونوماوه، نور کاندیدان د یوې لنډې مودې لپاره رامخته نه شول. د ازادي راډیو د ترکمني څانګې خبریال وایي د بردی محمدوف په مقابل کې د داشحوز ولایت د خاروال مرستیال رجب بازاروف، د علاچ ولسوالۍ خاروال مراد گلدی جمعه گلدیف او د لباب اوبو لګولو کمپنۍ سرپرست رئیس روزګلدی فولاړ دي. دا ټول کاندیدان د ترکمنستان د واکمن ګوند غړي دي. او د چک پارلمان بنن د پخوانی جمهور رئیس واسلاف هاویل په یاد او درناوي کې خاصه غونډه وکړي. پخوانی جمهور رئیس هاویل د یکشنبې په ورځ د 15 کالو په عمر وفات شو. نوموړی په 1990 کال کې د بخملي انقلاب مشر و چې له امله یې په هیواد کې د کمونیزم د څو لسیزو واکمني ختمه شوه. هاویل لومړی تر 1992 کال پورې د چکوسلواکیا د جمهور رئیس په څوکۍ او وروسته له 1993 نه تر 2003 کال پورې د چک جمهوریت د جمهور رئیس په څوکۍ کار وکړ. د واسلاف هاویل مړی په پراګ کې د یوې کلیسا بهر ایښودل شوی او په زرونو کسانو ورته د درناوي په دود شمې لګولې دي. د نوموړی مړی به د جمعې په ورځ په پراګ کې خاورو ته وسپارل شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او نه دقیقې سوې ده. ازادي راډیو ده په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په دغه هیواد کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره په خبرو کې. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وایي د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو عملیات له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو تړون ته خنډ پېښولای سي.
وسه نور هم موجوده سي ځکه چې په دغه سند امضا کولو کې د ټولو مهمه خبره یا ستونزه چې مخه تراته ده چې باید څه ویده چې د مذاکرات وزن ډېرږي. دغه ده چې د شپې د خاصه عملیاتو موضوع ده چې موږ د افغانستان حکومت
د جمهور رئیس له ویاندې مل فیضي سره هم د امریکا په دې خبرونه کې اورېدلی سي. په دې خبرونه کې به له بلخ څخه د پولیسو له چلنده د خلکو شکایتونه واوري او په نړیوالو مسایلو کې بواوري چې په عراق کې د جمهور رئیس د مرستیال د نیول کېدو امر سوی دی. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې پر تعلیمي ستونزو باندې خبرې شوی دي. د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کړی چې نړیوال باید د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو بحث کې وویل چې د نن په افغانستان کې اویا هم له دې هیواد څخه بهر د طالبانو لپاره د یو دفتر لرل د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولای سي. هغه رويټرز اژانس پرون رپورټ ورکړ چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبري یو ټاکون کې پړاو ته رسیدلې دي. د دوه دواړو مسلو جزئیات به فريده هود سيفي وړاندې کړي.
افغان حکومت له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د خبرو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې د جګړه ځپلي افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین د افغانستان په دې دریس ټینګار وکړ چې وایي د طالبانو د حملو او د دوی لخوا د قتلونو سره سره د پخلاینې د پروسې په برخه کې هڅې وشي. لودین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل هغه په دې اند دی چې دننه په هیواد کې او یا هم افغانستان بهر د طالبانو لپاره د یو دفتر جوړېدل به د سولې په پروسې کې موثر وي. دا په وینا دلته به په رسمي توګه د مربوطو افغان مقاماتو او د طالبانو په ګډون د مخالفو وسلوالو ډلو استازو ته د خبرو کولو امکان پیدا شي. په دې وروستیو کې افغان مقاماتو له هیواده د باندې په سعودي او یا هم ترکیه کې طالبانو ته د داسې یو ځای چې د اړیکو د ټینګولو لپاره د یو دفتر په توګه ترې کار واخیستلی خبرې کولې څو په دې توګه په افغانستان کې لس کلنه ورانوونکې جګړه پای ته ورسیږي. لودین له مخالفو وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې د ګاونډیو پاکستان او ایران د همکاریو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې رويټرز خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په خپلې ریپورت کې لیکلي و چې امریکایي چارواکو له نږدې لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په ګڼ شمیر پټې لیدنې کتنې کړې چې ډېره برخه یې په جرمني او دوحه کې وي او په دې خبرو کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر او د کوټې د شورا استازي شامل وو. دوی وایي ډېر ژر به دا نتیجه ترلاسه کړي چې آیا د سولې داسې یو توافق ته رسېدل چې په نتیجې کې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي ممکن دی او کنه. په خبرو اترو کې شامل یو جګپوري امریکایي مقام ویلي دوی اوس د خبرو راتلونکي پړاو ته د ننوتو په پوله ولاړ دي. د مقام وایي د دې معنی دا ده چې موږ داسې یو مهم چینل موندلی چې موږ ته د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کولو امکان راکوي. رويټرز خبري اژانس لیکي امریکایي چارواکي د دې ډیپلوماسۍ د یوې برخې په توګه په دې اړه غور کوي چې له ګوانتنامو زندان څخه په نامعلوم شمیر طالب بندیان د افغان حکومت زندانونو ته ولېږدوي. خو د متحده ایالاتو یو مهم جمهوري غوښتونکي سناتور له طالبانو سره د خبرو کولو پر ضد خبرداري ورکړې او دای د اوباما ادارې ته یو سیاسي خطر بللې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د هلو زلو پترس کې بندیان منتقل کړي. د دې په جواب کې چې د اوباما د ادارې چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې او ټاکون کې پړاو ته رسیدلی سناتور سیکس پی چابلس چې د متحده ایالاتو په سنا کې د استخباراتو د کمیټې یو مشر دی په یو بیان کې ویلي د داسې ښکاري چې کله اوباما ادارې له ترهګرو سره د خبرو اترو فیصله کړې وي نو دا داسې یو شی دی چې متحده ایالات نه تر سره کوي. هغه هم د شنویل د هغو بندیانو انتقال چې فکر کیږي متحده ایالاتو ته ګواښ پیښوي باید د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره لومړنی ګام نه وي. رويټرز لیکي امریکایي مقامات وایي د بندیانو احتمالي انتقال یو ملي فیصله ده چې د کانګرس سره په مشورې او د بندیانو سره د چلند د نوې مقررې په اساس کیږي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تاسې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو مقام خبري واورېدی. افغان حکومت یو اربیا له نړیوالو د سولې په خبرو کې مرسته وغوښته. د سولې سات عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال هرف لاتسوس چې په وروستیو کې افغانستان ته تللی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې په افغانستان کې امنیت شسوی دی. د پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته څرګندونې کولې. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا اوس ښه دی. د جرمني استازي پیټر ویټیک په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو د پرمختګونو باید له لاسه ونه ایستل سي او دا هیواد پرې نه ښودل سي چې یو اربیا د تروریستانو په مرکز بدل سي.
ازادي راډیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو لکه څنګه چې له رادیو څخه اوریدلای شئ تاسو کولای شئ چې ډیر اسانه پر انټرنیټ واوري د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی www.azadiradio.org ازادي رادیو د سهار له بجو د ماښام تر بجو پوری لایو یا په مستقیم ډول پر انټرنیټ اوریدلای شئ او تر هغه وروسته هر پروګرام چې تاسو خپل انتخاب کوی کولای شئ چې زموږ په ویب سټ باندې د پروګرامونو د محلویش له ځای څخه د نیټه یا د تاریخ پر اساس پیدا کړی او بیا یې واوري د افغانستان حکومت د ایساف د ځواکونو پرونی سرګندونی چې وای غواړي په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي په کلکه رد کړي د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیضی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړ چې که داسې عملیات دوام وکړي نو شاید د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند له خنډ سره مخامخ شي له ایمل فیضی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند مرکه لري
فایزس افغان ولس مشر د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د ناتو له عمومي قومندان څخه وغوښتل چې باید دوی د شپې عملیات پایته ورسوي پرون د ناتو ځواکونو ویان دغه عملیاتو په دوام ټینګار وکړ بل افغان حکومت په دې برخه کې سویل غواړي
موږ د ناتو د ویان وروستۍ څرګندونی په کلکه سره مخالفت لرو دا په دې دلیل چې د افغانستان د دې لوی جرګې په دې وروستۍ کې حکومت ټوله په یو ځخ سره دا مشوره ورکړه چې د شپې د خاصه دي عملیات د خارجي قواو د خاصه فوراً بنسي دا خبره د افغانستان مشر حامد کرزی هم په واره و نړیوالو ځواکونو ته کړې ده دغه د مقامات سره په دې باره کې ډېر په وضاحت سره بل د حکومت موقف څرګند کړی دی ټول مهمه خبره ده که چیرې دغسې ناتو مسؤولین په افغانستان کې خپلو دغسې څرګندونو ته ادامه ورکوي دا به متاسفانه منفي اغېزې ولري پر هغه ستراتیژیکو اسناد باندې احسانات باندې چې په راتلونکي وخت کې به موږ غواړو چې د امریکا سره امضا کړو دغه پروسه به نور هم اوږده سي ځکه چې په دغه سند په امضا کولو کې تر ټولو مهمه خبره یا ستونزه چې مخته پرته ده چې باید سوی ده چې د مذاکرات وځنډېږي دغه ده چې د شپې د خاصه عملیاتو موضوع ده چې موږ د افغانستان حکومت د افغانستان خلک دغه غوښتنه لري چې د شپې د خاصه عملیات د بهرنیو ځواکونو له خوا بند شي
د وایي که چېرته ناتو ځواکونو دوی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدام سوي
دا به خپلې منفي اغېزې ولري لکه مخکې چې ما یوې منفي اغېزې ته اشاره وکړه چې مثلا دغه د امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند امضا دغه پروسه به هم اوږده سي او نور به هم ستونزې په دې کې منځته راسي چې دا موږ نه غواړو نو که چیرې دغسې پر دا خبرو باندې ټینګار او د شپې د خاصه د شپې عملیاتو پر کورونو باندې بمبارۍ چې موږ همیشه تخفیق کړي دي رد کړي دي دا ادامه پیدا کړي دا خپلې منفي اغېزې ولري نن هم ولسمشر کرزی د ځینو خصوصي تلویزیونو سره په مرکه کې ډېر په وضاحت سره وویل چې تر هغه به دا سند امضا نه سي د امریکا د متحده ایالاتو سره تر څو چې د افغانستان ملي حاکمیت په تمامه معنا مراعت نه سي د شپې د خاصه عملیات د خلکو په کورونو او تل بېګناه ملکي خلکو تلفات وژنې دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د ملي حاکمیت نه ماتېدل دي
فایز صاحب محترم که تاسو دا وایئ چې د ناتو د وایان له سرګندونو وروسته چې هغوی د ولسمشر کرزی دغه غوښتنه رد کړه او په دې ټینګار وکړ چې دوی به د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي ځکه دوی دا یو استدلال لري چې د شپې عملیاتو کې دوی تر ډېره پورې بریالي دي چې د وسلوالو مخالفینو مهم مشران په نخه کې د دې سرګندونو وروسته آیا افغان حکومت د ناتو سره دغه مسلې په اړه باندې خبرو ته دوام ورکړي که څنګه
تر یک شنبه کې د ملي امنیت شورا د غونډه د لوګل پر اساس جمهوریت کې او په دې غونډه کې جنرال هلن هم حضور درلود او ولسمشر کرزی په وضاحت سره یو ځل بیا جنرال هلن ته په دې باره کې په مستقیم وویل چې په دې باره کې افغانستان نه غواړي چې نور خبرې وکړي ځکه چې په دې باره کې د افغانستان خلکو هم خپله پرېکړه کړې ده په دودیز لویه جرګه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او د حکومت څخه یې غوښتي دي چې د شپې د خاصه دي عملیات د خلکو پر کورونو باندې قاطع توګه بند شي نو په دې باره کې نور خبرو کولو ته ضرورت نشته چې بیا به موږ په دې باره کې خبرې کوو د افغانستان حکومت هم د دې وروسته ټولې هغه پرېکړې چې کوي هغه به د دودیز لویه جرګې د مشورو په روښنایي کې کوي چې په هغه کې دا خبره ډېر په وضاحت سره ده چې د افغانستان ملي حاکمیت باید په تمامه معنا مراعات
د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیضی چې په افغانستان کې د شپې له خوا د ناتو د ځواکونو د عملیاتو پر څرنګوالي او د افغانستان پر لیدلوري خبرې کولې د افغانستان د حکومت پر لیدلوري خبرې کولې په همدې مسله کې به پاتاسو په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن د ایساف د ځواکونو لخوا په پکتیا کې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د رئیس په کور ترسره شوی عملیات وغندل په دغو عملیاتو کې په پکتیا کې د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د رئیس ډاکټر حفیظ الله احمدزی د کورنۍ شپږتن مړه او زخمیان شوی وو د دغه مسلې په ارتباط لا ګردیز څخه د ازادي رادیو خبريال المار نیازی رپورت لري
په جنوب ختیځ زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون سرپرست سارنوال شفیق الله نیازی وایي چې د ایسف ځواکونو دغه عملیات د ټولو اسلامي موازینو ملي او نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او دوی په کلکه غندي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایسف ځواکونو لخوا شوي عملیات د افغانستان د اساسي قانون او د جنیوا د انساني خواخوږۍ د قراردادونو خلاف عمل دی او د جنیوا تړونونه هغه کړنې سخت سرغړونې ګڼي چې ترسره کول یې هم جنایت او هم د انساني کرامت او اخلاقو سره مخالف وي.
د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس خاغلی ډاکټر صاحب حفیظ الله احمدی په کور باندې د ائتلافي قواو لخوا حمله وشوه. دغه عمل مونږ په کلکه باندې غندو، ځکه چې دغه عمل د اسلامي موازینو، نړیوالو قوانینو او ملي قوانینو خلاف عمل ده او پرته د دې نه چې دولت سره همغږي وکړي او د دې په کور باندې چاپه کړې ده او د دې ته آته مالی زیان هم رسولی ده.
نوموړی زیاتوي چې د دوی دفتر تل د دې خبرې پلوي کړي چې د افغان حکومت مشورتي لوی جرګې او عام ولس د غوښتنې سره سم دي د شپې عملیات بند کړل شي او ټینګار کوي چې نور دې دا ډول مرګونو پیښو مخنیوی وشي او عاملینو ته دې هم قانوني سزا ورکړل شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه په دې اړه باندې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او په بار بار په اعلامیه او مطبوعاتي کنفرانسونو کې د ملکي وګړو تلفات د ښکېلو خواونه چې کاغه ائتلافي قوه وي، کاغه د دولت مخالفین وي، چې دوی ته په یو نه یو توګه ضرر رسیږي یا په کلمانځه وړل کېږي، په کلکه باندې غندو د دغه پیښې عاملینو ته د قانون په چوکاټ کې سزا غواړو.
نوموړي زیاته کړه چې که بیا هم اړتیا وه چې د شپې لخوا عملیات ترسره شي، نو دغه کار دې د افغانستان د ځایي چارواکو او امنیتي ځواکونو سره په تفاهم ترسره شي او یادې مشرتوب افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ، کیدای شي چې تاسو هم خبر یاست. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولی شي له ټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 1 شمېرې ته دی وي سمس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شي. خبرونه 1 شمېرې ته سمس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
او اوس حمید مومند د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه روانو خبرو بحثونه کړي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼه لیکلی چې امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې افغان دولت څنډې ته ساتلې او له دې نه هم دا مطلب راوتلی شي چې دوی په دې اړه پر افغان دولت باور نه لري. ورځپاڼه لیکلی چې اساسي پوښتنه دا ده چې د سولې په خبرو کې ولې په افغان دولت باور نه کیږي. ورځپاڼه وړاندې د پوښتنې ته خپله ځواب ورکړی او ویلی دی چې افغان حکومت د سولې لپاره ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي او امریکا د دې لپاره چې انتخابات په وړاندې لري نور نو نشي کولی چې افغان دولت ته انتظار وکړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان روان حالات په امریکا کې د انتخاباتو له پایلو سره نیغ په نیغه تړاو لري او امریکا په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. ملي باور نه دولتي ورځپاڼه لیکلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې اوس په دویم پړاو کې دي او دواړه لوري هڅه کوي چې د یو بل په وړاندې د باور فضا رامنځته کړي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې اوس امریکا په دې غور کوي چې د باور د رامنځته کولو لپاره له ګوانتانامو څخه طالب بندیان خوشې کړي، خو ورځپاڼې په خپله سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه شک څرګند کړی او لیکلی چې دا د سولې په هدف نه بلکې د کومې معاملې په هدف شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرو ځای او له هغې نه د افغان دولت نه خبرول هم دا مسله ثابتوي چې د دې خبرو تر شا نور اهداف تعقیبېږي. ورځپاڼه لیکلي چې دا ډول خبرې به د افغانستان لپاره تر جګړې هم زیاتې خطرناکې پایلې ولري. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې په دې خبرو کې افغان دولت د طالبانو په غوښتنه نه دی ورغوښتل شوی، ځکه د ورځپاڼې په وینا طالبان فکر کوي چې افغان دولت په دې اړه ټاکلی دریځ نه لري. ورځپاڼې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلي چې نه یوازې طالبان بلکې نړیوال او په تېره بیا امریکا دا فکر کوي چې په افغان حکومت کې ځینې کړۍ د سولې د خبرو مخالف دي. ورځپاڼه لیکي چې دغو کتونکو دا سپارښتنه هم کړې چې افغان دولت دې په دا ډول خبرو کې د تل لپاره په څنډه کې وساتل شي سو دا خبرې بریالۍ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم په یو مطلب کې د سولې د خبرو په اړه د افغان دولت دریځ تایید کړی او لیکلی چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. ورځپاڼه لیکي چې د سولې په خبرو کې د بهرنیو هیوادونو خپل سری فعالیتونه ممکن د هڅې له خنډونو سره مخامخ کړي او یا هم د دوی په خپله ګټه وسرخیږي. ورځپاڼې په پای کې په دې برخه کې د سعودي عربستان او ترکیې رول ته کتنه کړې او لیکلی چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو تر ټولو غوره ځای هم دا دوه هیوادونه دي. ورځپاڼې په ورته وخت کې وسله والو طالبانو ته سپارښتنه کړی چې له دې موقع نه باید ګټه پورته کړي او پرې نږدې چې دا چانس بیا ضایع شي.
د ناټو تړون د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکو د هماهنګۍ ګډو مرکزونو ته د پاکستاني استازو بیرته ورتګ له پاکستان سره د خپلو خرابو سوي اړیکو د شکېدو نقشه بللې ده. اسمت څاروانی رپورټ لري.
ناټو د دوشنبه په ورځ ویل پاکستان له افغانستان سره په خپل پوله کې د هماهنګۍ مرکزونو ته خپل رابط مامورین بیا واستول. وروسته لدی چې د ناټو ځواکونو په هوایی بمباری کې د پاکستان په دوه سرحدي پوستو کې تلریش سرحدي پوځیان ووژل شول او له کابل پاکستان وپارید، دا انکشاف د دغه هیواد او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو یو وړه نښه ګڼل کېدای شي. د ریوټرز خبري اژانس له راپور سره سم ناټو وایي چې دا هم د پاکستان او هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ګټه ده چې پاکستان ژر تر ژره خپل لار پرانیزي. تیرونی د امریکا کانګرس پاکستان ته $100 میلیون مرسته کنګل کړه او ویل چې دا مرسته د پاکستان له لوري د هغو موادو له مخنیوي سره تړي چې ورڅخه بمونه جوړیږي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ګاډو په لار کې چاودول کیږي. په کابل کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو ویندوی بریډ جنرال کریستیان یاکوبسن خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی سره خبري کړي او په تیرو څو ورځو کې په دې برخه کې د پرمختګ نښې څرګندې شوې دي. د زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره په خپلو پولو کې د هماهنګۍ مرکزونو ته خپل رابط مامورین بیرته لیږلي. جنرال الن له جنرال کیانی سره ژغېدلې، نو په دې حساب دوی سم لور ته پر مخ روان دي. د افغانستان، پاکستان او ناټو د هماهنګۍ مرکزونه د دې لپاره جوړ شوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې عملیات هماهنګ کړی شي، څو د داسې پیښو مخه ونیول شي چې تیره میاشت د مومندو ایجنسۍ په سیمه کې وشول او له کبله 24 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان ویلی و چې ناټو به دلیل د دوی پر پوستي بریټ کړای، خو امریکا او ناټو د پاکستان اداره د وی او وی چې د دوی هلیکوپټرو ورسته لدی پر پاکستانی پوستو بمباری وکړه چې له دغه پوستو پر افغان او ناټو ځواکونو ډزې وشوي. د دې بریټ په اړه تحقیقات روان دي، خو یاکوبسن د چیرونو د نتیجې په اړه څه ونه ویل. د له پاکستان وغوښتل چې د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو دوی لاري پرانیزي.
اوس په ورسوي ویبلې مسلې ته، نړیوالې مسلې ته، د عراق شیعه حکومت نن د دې هیواد د جمهور رئیس مرسیال طارق الهاشمی د نیولو امر صادر کړی. هاشمی په عراق کې تر ټولو جګپړی سنی چارواکی دی چې د تروریزم تور پرې لګول سوی دی. رضوان مراد په دې ارتباط رپورټ لري.
د عراق شیعه مذهب حکومت د هیواد دولس مشر د مرستیال طارق الهاشمی چې سنی مذهب دی د نیولو امر صادر کړی دی. عراقي مقامات ویلي د هاشمی د نیولو امر له تروریزم سره د مبارزې د قانون پر اساس صادر شوی، خو ویل کیږي چې دا ګام خایي په عراق کې نوې سیاسي بحران رامنځته کړي. په عراق کې دا تازه تحولات څو ورځې وروسته له هغې رامنځته شوي چې ټول امریکایي محارب ځواکونه له دې هیواد څخه وتل او په عراق کې د واشنګټن پوځي ماموریت پای ته ورسید. د عراق د کورنیو چارو د وزارت یو مقام جنرال کمال حسین نن په بغداد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د قاضیانو یوې کمیټې د ولسمشر د مرستیال د نیولو امر ورکړی دی. پاین حال کې د عراق دولتي تلویزیون العراقیا یو 10 دقیقې ویډیو خپره کړ چې پکې درې کسان خودل کیږي چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د هاشمی ساتون کې دي. دغه کسان اعتراف کوي چې تروریستي بریدونه کړي او د نورو حملو پلان هم درلود. دوی وایي د طارق الهاشمی له خوا ورسره مالی مرسته کېدله. په ویډیو کې یو تنوای ورسره لیدل چې د تروریستي حمله تر سره کړي، نو طارق الهاشمی ورته یو پاکټ ورکړ چې پکې 3000 امریکایي ډالرو. خو طارق الهاشمی د ډلې یو بل غړي صالح المطلق ویلي چې د دغو کسانو اعترافونه سیاسي بڼه لري او عراقي دولتي تلویزیون د دوی ډله په رسمیت نه پیژني. بلور ته د عراق د ولسمشر د مرسیال یو نږدې سلاکار نیویارک ټایمز ته ویلي چې طارق الهاشمی دا مهال د عراق په شمال کې له کوردي مشرانو سره په کتنو بوخت دی. د عراق د کوردستان مشر مسعود برزانی د هیواد د ملي یووالي د حکومت د ډنګېدو د مخنیوي په خاطر د عاجلو خبرو اترو غوښتنه کړې ده او خبرداري ورکړې چې وضعیت د یو ژور بحران په لور روان دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي چې د طارق الهاشمی د نیولو امر د تروریزم تر موضوع زیاته سیاسي بڼه لري. Victoria Nolanduel.
We are talking to all of the parties. We've expressed our concern regarding these developments.
موږ له ټولو خواو سره خبرې کوو. موږ د دې تحولاتو په باب خپل اندیشنه هم څرګنده کړې ده. د عراق د ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې په سوله ییزه او سیاسي توګه او په داسې ډول چې له دیموکراتیکې پروسې او د نظم او قانون له نړیوالو معیارونو سره برابر وي حل کړي.
له دې تحولاتو د مخه د طارق الحشبي په مشرۍ سنی ائتلاف ګواښ وکړ چې له پارلمان څخه به ووځي. د ډلې صدر اعظم نوري المالکي تورنوي چې واکې ځان پورې منحصر کړی دی. په واشنگتن کې د جګړو په څیړنیز نړیوال مرکز کې عراقي کتونکي رمزي ماردینی وایي د امریکا د پوځ له اغېز پرته د عراق سیاسي حالات د ویرې او غیر یقیني وضعیت بڼه غوره کړې ده.
اوس په جناقال کوزای د ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د ایصاف ځواکونو پر وړاندې څرګندونه چې غواړي په افغانستان کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکړي په کلکه رد کړي دي. یو ایرانی خبر امریکایي عالی حکمتي وایي زوی لکه څنګه چې ایرانی چارواکي ادعا کوي د سی آی اے جاسوس نه دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن د مړ شوي مشر کیم جونګ ال مړی په دولتي مراسمو کې په ښیښي تابوت کې د خلکو د نندارې لپاره ایښی. د عراق شیعه حکومت د هیواد د جمهور رئیس د مرستیال طارق الهاشمي د نیولو امر صادر کړی. د امریکا متحده ایالاتو د قزاقستان په لویدیځ کې د وروستیو شخړو له امله خواشیني څرګنده کړې. د ترکمنستان حکومتي خبري رسنۍ وایي د جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف په مقابل کې کاندیدان را مخته شوي دي. امنیتي ځواکونه سهار وختي د مصر په مرکز قاهره کې تحریر میدان ته ننوتل او هغه مظاهر کوونکي لرې کړل چې په هیواد کې د پوځي شورا د واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوي. او د چک پارلمان منند د پخواني جمهور رئیس واسلاف هاویل په یاد او درناوي کې خاصه ونډه وکړي.
ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې ورسره د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته خبرو خو اوس به له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبريال سمي الله او غشتون ته وار ورکړي چې هلته د پولیسو له کړو څخه د خلکو د شکایتونو یو رپورت لري.
په بلخ ولایت کې سیمایزو پولیسو د خلکو په زورین لاس پورې کړی دی. خپل یاشو یا باټې په خلکو حواله کړی دی. د چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د سیمایزو پولیسو لا چلند دوی ته اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای ته کډه شي. د دوی په ژبه د دوو درو میاشتو را په دې خوا د بلخ ولایت د امنیې قوماندانۍ لخوا د دغه ولسوالیو پاړوندو سیمو کې د پولیسو په نامه په وظیفه ګمارل شوي کسان خپله یاشه یباته او میاشتنۍ تنخواوې د تیرو غیر مسؤولو وسلوالو په توګه له خلکو د ټوپک د میل په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو نادر خان وایي په دې اړه خلک له اندېښنې وړ ستونزو سره مخ دي. نه پوهېږي چې دغه وسلوالو ته په کومه سترګه وګوري، د غلو، طالبانو او که د پولیسو په نامه یې وپېژندي.
شل نفره پاره مې مخانه ګرځي وچم نه غواړي د غوښې راوړو پخوی دغه مشکل سره مخامخ څوک نه طالب سره کوی شي نه لوکما سره کوی شو. بس موږ غریبانه خلک یو. دولت نه غواړي چې دغه دغه معاش ورکوي نه ورکوي. دغه څنګه په موږ حواله کړي دغه وسته دغه هیڅ پښتنه نشته د سولې ډار سویل نه شي. باید دغه پښتنه دولت دغه باید وکړي چې دغه ول د شل کوي دا ظلم مکوي. دغه موږ باید جواز وایي آرام اوسو هغه نور به تر سوي شپې راځي. مصالحه کسان دي پوزونه تړلي دي څوک پیژنې داخل دي اربکیان دي طالبان دي څوک څه ورته ویل نه شي. بس
د همدغه ولسوالۍ یو بل تن بسم الله یوسفزای وایي سیمایز پولیس له خلکو سره خپل چلند باید له ملي اردو زده کړي.
د دانه پېژندل کېږي چې دا طالبان دي که دغه د تربکیان دي. بس راځي وشر غواړي اخني مشپه راځي خلک راته وایي موټر سکل راته وایي ورته وایي چې دې اسناد راکه ورته سړی دا اسناد بیا ورته وایي کومه ده دې وقت را پلید کومه ده بیا اخر ګوشی کې ورته وایي چې ښه یو وخت را 500 روپۍ راکه خوشې به دې کومه. بس 500 روپۍ چې واخلي بس دې خوشې کوي. لاش مالکان راته وایي پازاب وایي مقصد پوستې ته بیا یې بس نو دې ډېر په تکلیف ملی اردو چې راشي خلکو سره ډېره ښه پښتنه یو ښه خرویه کوي خلکو سره. مګم د هغه نه تربکیان نه پیسه موږ ډېر په تکلیف یاستو.
د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو مایدین صفای وایي له کوم وخت څخه چې د کورنیو چارو وزارت او د بلخ ولایت امنیه قوماندانۍ سیمهییز پولیس په دغه ولسوالۍ کې په وظیفه ګمارلی دي. دوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې په زور او جبر د سیمې له خلکو څخه پوره کوي.
نه تنخواه ورکوي نه معاش ورکوي نه شاو عباته ورکوي. نو دغه پولیس د ولسونو په ځورولو باندې شروع کړی دی. درګر ولسونه ځوروي نو اوس چې فکر کوم چې دوی او طالب په منځ کې هېڅ فرق نه کېږي. لکه څنګه چې طالب خلکو ځورول ډوډۍ به په زوره خوړله جامې به په زوره اخیستې دوی هم اوس خلکو بزور اخلي. نو دغه امنیت مؤثر واقع دي اما د خلکو په زورونه باندې ډیره شروع کړی ده او خلک یې ناراضه دي.
د چاربولک ولسوال امیرشاه په دغه ولسوالۍ کې د سیمهییزو پولیسو په نامه په وظیفه ګمارل شویو کسانو د منظورۍ پر رسیدو د پرتو ستونزو هواریدل حتمي ګڼي.
د محلي پولیسو پیسې خو تاسو معلومه چې تشکیل په وزارت داخله کې شال د قماندانی لري نور ولایتو دغه تشکیل ورکړی دی چې دغه درست اکمال شوی د معاش یاشا عبادت تجهیزات موټر او نور امنګ ولایت هم پیشنهادونه ورکړي ولایت لیګلی دی مرکز ته مګم تر اوسه پورې منګم په دې اساسي لاندې پیږي چې ولې بلخ ولایت ته محلي پولیسو تشکیل نه راځي کدا تشکیل د بلخ ولایت راشي د محلي پولیسو د دې درست مشکلات حل کیږي معاش یاشا موټر تجهیزات درست په تشکیل کې شته
بلخ ولایت د امنیت قماندان جنرال اسمت الله لزای وای تر څو دوی ته د سیمه ایز پولیسو منځوري ورنه کړل شي دوی نشي یک مولا ولای
مش په تشکیل کې موقتا تشکیل کې سی ای بی یا محلی ګارد چې درې سوه نفر دي دوه سوه په چارباله کې دي سلام په چمتال کې د هغو دپاره موږ تنها معاش ورکو یا نورته کړو دوی خپل د کلي امنیت نیسي د بازسازۍ د پروګرامونو حمایت کوي او هغه په نورمال ډول خپل وسایل
د بلخ د ولایتي شورا غړی احمد خان په لورو پرتو کلیوالو سیمو کې د امنیت په ټینګښت کې د سیمه ایزو پولیسو رول غوره بولي خو د هغوی په انتخابولو او اکمالولو کې د کورنیو چارو وزارت د اړوندو ادارو مسؤلیت ډېر دروند ګڼي
پولیس مالی اربکي په نامه خدای ښه ده چې بدي مګم په دغه شکل نه لکه وسته چې دمن لري هغه باید د خلکو په خوښۍ د خلکو اولادونه د خلکو زامونه د خلکو خدمتګاري داسې نه چې سړی په خپل سر کرشکو په غړ کې واچي او په منطقه کې کته پورته ګرځي چې پولیس مالی غلط استفاده وکړي د نامه غلط استفاده وکړي په دغه شکل خلک ناراضه دي
په شمال کې د سیاسي چارو کارپوه سید محمد پتمن وایي په بلخ ولایت کې د پخوانیو تنظیمو یو شمېر کسان چې په اوسني دولت کې د مسلحتونو له مخې د واک خواندان دي د تېرو خپلمنځي منفي سیالیو له مخې چې یوه ډله یې د سیمه ایزو پولیسو فعالول غواړي او بله ډله یې مخالفت کوي او د افغانستان د امنیتي ارګانونو د یوې ټاکلې ستراتیژۍ د نشتوالي له امله په دغه ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ نه ورکول ښیي چې د تېرو وختونو په توګه په یو ډول نه یو ډول لا هم ولس د تنظیمي ډلو د شخصي اهدافو قرباني کیږي
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو ته ډیر زیات سیمسونه راغلي خو زه به د وحید الله پیغام راوخلم له وردګو څخه چې په ډیر جالبې د حکومت او خلکو ترمنځ د باور مسله او د ښځو ولور سره تړلی دی. دی وایي اوسنی حکومت په ښارونو کې دی د کلیو د خلکو د ژوند هر لحظه په خطر کې ده. د ورځې جنگونه دي او د شپې لخوا چاپی دي. خلکو ته د کار زمینه نه ده مساعده او خلک ټول دومره قدرت نه لري چې ښارونو ته کډه سي. د یوې ښځې ولور لس لکه افغانۍ دی نو په دې حکومت به څنګه باور وکړو؟ حمیدالله توتاخیل د جمهور رئیس کرزی څخه غواړي چې په ډیر جدیت د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو مخنیوي وکړي او عبدالزاهد نورانی د لغمان د ګلارام له کلی څخه لیکي د جمهور رئیس کرزی خبرې د ولس د اعتماد د خپلولو لپاره ډیرې مهمې دي. د امریکا متحده ایالات باید خپل عملیات بند کړي. ازادي راډیو اوري تاسو د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو د پروګرام اوریدو ته رابولو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته موزه صالح هر کله کوم. د تیر پروګرام په دوام د پوهنې په برخه کې د اوریدونکو ستونزې څیرو او د پوهنې د وزارت لویان سره د سوي مرکې دویمه برخه درته خبرو.
د ماشومو د نره کې د ستونزو وقته د ستونزو د په لور ترتور اترو چې دا ستونزې په دې ځای کې ډیره رامنځته
کیږي. د دې ترڅنګ د پروګرام په دویمه نیمایي کې پر ګڼو نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د پروګرام په پیل کې د پوهنې په برخه کې د اوریدونکو پیغامونه تاسو زینې دغه پیغامونه په تیر پروګرام کې ووردل چې د پوهنې د وزارت لویان سره د مرکې لومړی برخه هم خبره شوه. د اوسنی پروګرام په پایل کې بیا دغه مسله څېړو.
نن ولای زمرجره ول سوالی ته خبر کوم ورور دغه حکومت په سره سره تر سره ظلم کوي. دا د معارف مال وزارت معارف چې دي ته او الکان کا اوکسیجن ته شګر ته د تاسو نو اکثر د سمستې او نن د معلمین تماشې کوي. ورور سوالی صاحب دی کبل نو د ورول ورول تر چارواس کې ټول نو سره ظلم کوي. دا اکثر د مرجه ول سوالی کې ښکار نه کوي. سرکان یو استراتیجی دی په سرکان جوړ
عمر عدل احمد زیم ال خاکی زبان ما یو وړاندیز درلود د غیو د افغانستان حکومت ته د لوړو زده کړو وزیر دانش صاحب د دې نه مخکې چې د کانکور ازمنې پیل شي به د خپل چوکۍ نه لري کې ځکه د دې خیانت وکړ افغانانو سره د دې په وخت کې له دای کندینا شپږسو تنه فارغ شوي له دولسم ټولګي نه یو هم بې نتیجې نه و. په دا سال کښې چې د وردګو یو تن شاګرد خبر ما اور دغه 310 نمبر یې وړی هغه ناکام پاتې شوی و. نو په دې خاطر باید دغه د خپلې دندې نه مخکې دا لرې کړلی شي، دغه دې نه مخکې چې دغه کانکور ازموینه پیل کېږي باید خپلې دندې نه لرې شي.
دا اوریدونکو دغه شکایتونه مې د پوهنې وزارت له ویان امن الله ایمان سره شریک کړل. اومی پوشت شکایتونه کېږي چې ښوونکو خصوصا ناامنو سیمو کې ښوونکو یا معلمینو ته معاشونه پر وخت نه ورسیږي. علت څه دی؟
د ماشومو د نه رسېدو ستونزه واقعاتي ده. یوه ستونزه ده په ځینو لرې پرتو ولایتونو کښې دغه ستونزه په ځینو ځایونو کښې ډېره رامنځته کېږي. اما زه دوی ته اشاره په ډاډ باندې ورسوم چې دغه ستونزه به ډېره مداومه نه وي. د کال تر پایه به دغه ستونزه حل کېږي او پوهنې وزارت رهبرۍ ځینې مختلف پروګرامونه ته لاس باندې نیولي دي څو زمونږ محترم معلمین په لرې پرتو ولایتونو کښې هم وکولی شي د مرکز او نورو مرکزي ولایتونو په شان باندې خپلو معاشونو او خپلو مالي امتیازاتو ته لاسرسی ولرلی شي تر څو دوی هم د فساد نه دغه پروسه پاکه کړل شي په ځینو ځایونو کښې فساد کوي او هم دوی ته خپل مطابق د وخت سره خپل معاش ورسول شي چې د پوهنې په کیفیت باندې واقعیت ده چې ناوړه اغېزه کوه. هغوی زړونه ماتېږي پوهنې ته په هغه شوق او اشتیاق باندې چې باید راشي نه شي راتللی ځکه د دوی یوازنۍ د ژوند د تمویل مرجع همدغه معارف وي. نو باید ورسېږي هم په ځینو سیمو کښې د هوا سړښت او ګرموالی دغه ستونزه رامنځته کېږي چې په خپل وخت باندې نه رسېږي. مونږ دغه ستونزه په لرې پرتو سیمو کښې منو اما زمونږ ورته توجه ده. مونږ ځینې پروګرامونه د مخابرات او ځینې نورو وزارتونو په مرسته باندې تر لاسه نیول دي چې انشاءالله په ډېرې نږدې کښې به دغه ستونزه په پولي توګه باندې حل شي.
او ځینو ښوونکي کله کله شکایت کوي چې دوی ته د نمرو وعده شوې وه چې یوه یوه نمره مځکه به ورکول کېږي خو دغه ویش عادلانه نه دی او یا هم له دوی سره هغه کړې ژمنې نه پوره کېږي. په دې برخه کښې ستونزې څه شي دي؟
سالم صاحب دغه ستونزه زه کاملاً ردومه. دا موضوع موجهانه ده. هر څوک چې شکایت کوي دغه شکایت یې موجهانه دی. وګورئ دغه پروسه درې کاله وړاندې را پیل شوې ده د مځکو د توضیح پروسه او درې کاله وروسته زمونږ د دوی سره ژمنه ده. زمونږ به ټول محترم معلمین چې 1,30,000 معلمین کېږي 4,30,000 دوی هر یوه ته به ځمکه رسېږي. اوس چې زمونږ مځکې کمې دي او تر اوسه پورې مو اماده کړې نه دي توضیح لپاره نو طبیع ده هغه نمرې چې مونږ اماده په لاس کښې لرو په هغو کښې به ولایتونه ټاکو. هغه اول هغو کسانو پسې معارف لپاره قرباني ورکړې که زه تاسو په حیث یو منځګړي باندې کوم تاسو به هم دغه اولویت ټاکئ. دوهمه درجه کښې هغه کسان دي چې د معارف کښې زیات خدمت دوره تېره کړې 40 کاله 30 کاله 40 کاله وروسته دغونه مونږ کوشش کړو دغه پروسه نوره هم پیاوړي کړو. تاسو وګورئ په درېو کلونو کښې د 150,000 معلمینو لپاره دغه نمرې توضیح شوي دي په مختلفو ولایتو کښې په ننګرهار کښې په کندهار کښې په میدان وردګو سمنګان فاریاب بدخشان او په دغو ټولو ولایتونو کښې توضیح شوي دي. اما په یوه ورځ باندې خو دوی دیم دومره صبر وکړي دوی زمونږ سره یو مومید وي دومره د صبر وکړي چې مونږ ښه حتی هغه وخت چې جبوي چې په دغه وخت کښې باید وویشي زه فکر کوم په یوه ورځ کښې نه ټوله توضیح رامنځته کېدلی شي او نه دغه ټولې نمرې اماده کېدلی شي. زه د مثال په طور تاسو ویلی شم چې په درېو کلونو کښې 150,000 نمرې ویشتل شوي دي. زه فکر کوم دا مهم پرمختګ دی. هڅه مو دا ده چې هېڅ معلم زمونږ بې نمرې نه وي تر څو له دغه اړخ نه هم دوی خودکفا وي. اما زمونږ د دولت همدغه امکانات چې په دوی کښې د معارف مسؤولین هېڅ ملامت نه دي او نه مونږ دغه ملامتي په خپله غاړه باندې منو. مونږ کښې چې څومره امکانات راکړل شوي دي د دولت څخه د مالیې وزارت څخه په خصوصي په خاصه توګه باندې هماغه مونږ د دوی لپاره وړاندې کړي دي هماغه تاثیرات. دغه زمونږ د هېواد حالت دي دغه زمونږ د هېواد امکانات دي. دوی دې له مونږ سره مومید وي دوی د همدغه هېواد خلک دي. په یوه ورځ باندې امکان نه لري چې مونږ د دغه ټوله پروسه تکمیل کړو او دوی ته د هم زمونږ اولویت ته یو انشاءالله زمونږ د ژمنو په اساس باندې او دا ژمنه بیا هم ورکړو. دغه پروسه په چټکۍ باندې روانه ده. هره ورځ وخت نه وخت په میاشت دوه میاشتو کښې زمونږ یو ښارګوټی پرانیستل کېږي او دغه نمرې دوی دپاره توضیح کېږي. او ویش هېڅکله نه عادلانه نه دی خدای نه خواسته دوی حقوق معلوم دي. هر چا ته اولویت مونږ اول هغه کسان چې حق د اولویت کېږي هغه کسان دي وروسته همداسې درجه په درجه باندې دغه پروسه انشاءالله وړاندې ځي او په درېو کلونو کښې به د هر معلم لپاره که په هره سویه باندې دی او کښې لږ زیات وخت تېر کړی کښې کم تېر کړی انشاءالله دوی دپاره به نمرات توضیح کېږي. البته طبیع ده هغه کسانو ته چې ویشل کېږي او هغو ته چې تر اوسه نه وي ویشل شوي د دوی د ګیلې لامل به کېږي. دغه ګیله به هم انشاءالله موقت یو مواجهه هم نه دی انشاءالله مونږ به دوی دغه ستونزې ته رسېدګي کوو ځکه دا زمونږ اولویت دی تر څو چې معلم زمونږ له تعلیمي او معیشتي اصله خودکفا نه شي د معارف د کیفیت وده ناممکنه ده.
بله یعنی دوی د بیډې څخه د کار نه اخلي. بل اورېدونکي ګیله کړې ده چې اکثر هر کال د 12 ټولګیو ځینې فارغان په ځینو ولایتونو کې اکثر یې د کانکور ازموینه کې بریالي کېږي او په ځینو ولایتونو کې خصوصا جنوبي ولایتونو کې زیاتره یې ناکامېږي چې دغه ځوانان بیا اکثر بې سرنوشته پاتې کېږي. د پوهنې وزارت کې چیرې یو پروګرام جوړ کړي د لوړ زده کړو وزارت په همکاري باندې چې ځینو ولایتونو ته خاص امتیاز ورکړل شي په خصوصا ناامنو ولایتونو ته ځکه چې هلته درسي سیستم لکه به امن ولایتونو غوندې یا خوندي ولایتونو غوندې نه دی، هلته خو زده کوونکي ډېر خطرونه پر ځان منی منی چې زده کړې پر مخ بیایي. دغسې یو څه امکان لري
خبره ده امن ولایتونه زموږ د ټولو برنامو په اولویت کې دي. یعنې موږ دې دپاره هر یو د په اساس باندې چې موږ باید متوازن معرف ولس ته وړاندې کړو، نو پرې اساس باندې موږ باید هغه مشکلات په نظر کې ونیسو. دا موږ په جدي توګه په نظر کې نیولی دي. وګورئ په نامنا ولایتونو کې د اناسو معلمینو ستونزه یوه مهمه ستونزه ده، هماغه ته موږ پروګرامونه ترلاسه نیولي، مالي مشرکات مو رامنځته کړي. موږ د هغه کورنۍ لپاره چې دغه ولایتونو ته ځي، د کورنۍ سره موږ د دې لپاره خاص فوق العاده ماشونه ور زیات کړي دي. دوی د معلمینو د معلمینو د ایجاد او زیات لپاره د مالي امکاناتو زیاتوالی هم کړی دي. دغه ټولې پروسې مو ترلاسه نیولي دي. هغه ته موږ د ملا امامانو نه مرسته غواړو تر څو زموږ معرف هلته له سقوط او رکود سره مخ نه شي. په دغه برخه د فراغت په برخه کې هم دولت په مجموع کې نه یوازې پوهنې وزارت پروګرامونه ترلاسه نه لري، ځکه دوی اقتصادي واقعات دا چې هم په دولسمو ټولګیو پاره نو کې کموي، هم په مجموع کې د دوی د معرف ونډه کموي. که چېرته دغه همداسې پرېښودل شي، خدای نه خواسته توجه ورته ونه کړي شي، دغه وضعیت به ډېرې خطرناکې پایلې ولري. خو له نیکه مرغه ویلی شي چې موږ دغه په اولویتونو کې دي، موږ توجه ورته کړې ده. په بورسونو کې هم دوی ته ونډه ورکول کېږي بېره، او د فراغت په هغه کې هم موږ دا د لوړو زده کړو د وزارت سره په تماس کې وو، دوی ته یوه خاصه ونډه ورکول کېږي، ځکه هلته د فارغین په تېر کال کې د فارغینو ونډه واقع ده چې د جنوبي ولایتونو ډېره کمه وه. حق دا دی چې باید ونډه ورکړل شي، او دغه ونډه زموږ د پوهنې وزارت د رهبرۍ په پام کې ده. انشاءالله هېڅکله مو له پامه نه ده غورځولې. په ټولو هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي او معرف له ځینې ستونزو سره مخ دی، او هغه ستونزو تاثیر پرې باسلی معرفي له ستونزو سره مخ کړی وي، د هغو د ودې لپاره خاص امتیازات هم ممکن نظر کې نیولي دي، او له توجه نمونې دي غورځولې. انشاءالله په راتلونکي کې به دغه توجه څو چنده زیاتېږي که دغه حالت دوام وکړي. عامه په مجموع کې زموږ تمرکز په دې باندې دی چې د دغه ستونزو سره مقابله وکړی شو، او خپل معرف په متوازنه توګه باندې په ټولو ولایتو کې رامنځته کړو، چې هغه مهم مشکل همدغه ناامني ده چې د لالهند دغه ناامنۍ د له منځه وړلو لپاره، یا دا چې زموږ معرف د خنډ سره مخ نه شي، زموږ چې هڅه په ډېره چټکۍ باندې روانې دي او موثر هم دي. انشاءالله
د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان و چې د پروګرام د اوریدونکو د معرف یا پوهنې اړوندې پوښتنې ځوابولې. د پروګرام په پاتې شیبو کې له اوریدونکو د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اورو چې دوی په خپلو سیمو کې کومې جدي ستونزې لري، او چارواکو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره څه پیشنهادونه کوي.
کله چې د افغانستان اسلامي همدرد طالبانو حکومت له منځه ولاړ، او د کرزي حکومت نیم سره ادارې وویل چې اداري فساد په زر دامنګه ګامونه اخلو، نو اداري فساد خاص زیاتېږي. د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ کې د پیوسن په نوم یو پروګرام دی شروع کړی، یو څو کسي کېږي د ګزدي بیا کمپنه ورته ونیسي، بیا هغه مخکوي چې بیا پیسې وکړه، چې هغه مشرانو ټولې پیسې پرسن کې اخلي، او د یو څو دیوانونه یې جوړ کړي دي. او د یادري ولسوالۍ دی یو څو وکیلان په لوګر ولسوالۍ کې ناست، یا څه څېروس د یادري سامي هغه ټول هلته دي په خپلو منځونو کې خرڅ کړي پیسې په جیبونو کې واچوي.
دلارام د اماراتو څخه د ولس د امن غږ هر وخت په ازادي راډیو کې اورو. دا سولې او د امن د ولس او د دولت په همکاري سره راځي. ولس دې د دولت سره خپل همکاري شریکه کې، بیا به امن سوله راځي. تاسو وګورئ د ګروزو لپو کورې په تنظیمو سره یو بیگانه کس نیولې، دا غلاجه هم ستاسو سره سمون نه خوري. د بل ځای دی د ورځې په کور کې پټ وي، د شپې را وځي په روډو په ګلیانو د پلچکانو لاندې ګمان درته پټوي. همن چیرې تاسې د دغسې ناوړه شخصیت د راز شریک کړي، د قومندانۍ سره اطلاع ورکړي قومندانۍ ته، داسې خلک نه پرېږدي په خپل محل او کوڅه کې. تاسو وګورئ، تاسو په جوماتونو کې وګورئ، هره شپه لس لس نفره طالبان اوسېږي. د شپې را وځي په کوڅو په ګلیانو کې حملې کوي پر دغه باندې پر ملي پولیس باندې. نو تاسو ته امن چیرې راځي؟ دغسې ناوړه کسان تاسو د دولت ته ورمعرفي کوي چې هغه تحقیقات نه وکړي، چې دا څوک دی؟ زه هم ستاسو سره سمون نه خوري. ډېره مننه.
د ننګرهار کې زه سعید محمد خبرې کوم چې ننګرهار ولسوالۍ د سود کې یو سوال دی چې هر هر چا نه بیج اخلي، یو جل په 5000 روپۍ خرڅوي. ایا په دې په مورید کې تاسو آزادګاج رادیو کارتون کې ته هیله کوو چې لوړ پوړو مقامات ته لازم غږ ورسوي چې دا ټولې تبدیل شي، یا محاکمه شي، یا دې څارنه وشي.
حمید الله د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ څخه تاسو ته په تماس کې شولم. د جغتو ولسوالۍ کې چون وچکالي ده ډېر،
پروژو ته ضرورت لري هلته کار شي او امنیت ډېر خراب ده. امنیت که صحیح ټینګ شي نو خلک ډېر په تنګ دي. که چېرې هېڅ دولت دې ولسوالۍ دې جغرافیې ته توجه نه لري نو په دې هکله د دولت توجه غواړو. او بل دلته ډېر خلک اقتصادي مشکلات لري، پروژو کاروبار ته ضرورت لري دلته شروع شي. شیرزاد و نساسی ته خبرې کوم. ورور موږ پاکستان د علماو نه دغه سوال دی چې دو خپل ملک یا خپل هغه کې دو رشوت اختلاف گناهونه مطلب نور فجایع قتلونه دا شته دو خپل حکومت ته هېڅ نه وي او د افغانستان په هغو کې لارښوینې کوي او دلته څوک د طالب په نامه یا د ګل په نامه دی هغه په نامه باندې رالیږي او دلته عام وژنې کوي. دغه موږ دومره دغه سوال دی چې دغه دي خپل وطن کې یا خپل هغه کې دغه کار وکړي او افغانستان ته دې دغه خلک نه رالیږي. دا مظلوم ملت ډېر په وینو باندې ولمبېد او ډېر در بدر شو، ډېر په ولسونو کې دغه حالات شروع شو. دغه دې موږ خواست دی دغه علماو نه د پاکستان د مولیانو
ادمانی مال طرف ولسوالۍ څخه لوګر ولایت د سر ولسوالۍ هیڅ کوم یو خبر کوم رادیو یا کوم بل افسانه نه رخصت کړی. ستاسو د ازادۍ رادیو نه خواهش کوم چې زموږ د د طرف ولسوالۍ حق خبر نشر کړئ.
زه سعید عزیز وردګه د ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې که چیر اویا کلا شپیتا کلا در پایمان این زوکه ای و اندیان مداخلی بنده این در پاکت دی نلیری شپیتا کلا اویا کلا دی و چی کن امایا کلا بیا ایولی گل گلیسون پا در اگه همی ترسیگی بار. زه خیرالله د میدان ولایت د نخ ولسوالی دندر و د کلی و سیدون کرد که دا کوم خلق دی انانوی جرگی تا درغلی و دا د ملت واقعی اصازی و او کنوی پایلا بیتوی. والسلام علیکم.
دا چې ربانی په خپل خپل باندې ونه چې دا کابل کې غړ غړ بمونه واچو دا وړ بمونه کفایت نه کوي. د هغه د وژل کېدلو غوښتنه به څوک چې عوامل دې شوی دوستم چې دا 15000 افغانانو د وژلو عوامل شو چې په بشتلیل کې اوس هم اړیکې پراته دي. دې غوښتنه چا وکړه چې دا نه دي کوي نو دا جرګه جرګه نه ده، نه د منلو وړ ده.
دغلته په دې طرفو کښې ما ولیده چې ده سره د خپله کورنۍ وه او دغلته د یو پهلوان د خوانه چې اصلا دلته شاوخوا خلک ورته د زرداد سپی وایي بې عزته شو، شیشه یې ماته شو، اخر 50 کلدار ترېنه واخیستل شي خوش شو. اصلا دغلته وروڼه دې طرفو کښې دوی سره دولت نه شته، امنیتي ملي نه شته چې سره قانون لوبې کوي، په ډریورانی کوي، په ټیلر والی کوي، په ډاکسنو والی کوي. فلم د دولت نه دا ده چې دا ونیسي. دا غله دي، ډېر قوي غله دي. هر یو شخصي موټرې لري، شخصي هغه لري کاروبار. دنډمارانې د ورځ پشپاک په 1000 قانې نه دي.
زه حاجي محمد اسد له لوګر ولایت نه خبرې کوم. زما خواهش دغه ده که د ازادۍ راډیو د موږ نه د هغه پیغام خپور کړي. دغه د افغانستان له پارلمانه موږ هغه لرو چې دغه پارلمان ده خارج خلکو ته خو دوی د موږ د افغانستان د خلکو ابرو عزت شوي ور که نه حقوق یې سره اچولی. دا څرخم پارلمان ده، دا څرخم وکیلان دي، څرخم وزیران دي. دغه د لږ سم چې سم په اصولو په هغه دې سره غږېږي. وسلام په مخم خس
غمخوار پکتیاوال د اماراتو نه اول په اوله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. پاس د سلامه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې خدای او د خدای د قرآن په روی حامد کرزي ته هغه دوګونې کوئ څنګه چې خپل پلور ته کوئ. حامد کرزی خو افغانستان زرغون کړلو، افغانستان افغانستان کړلو، وطن یې وطن کړلو، د وطن د کونډې یتیمانو وینو درد یوه کرزي سره و نوره د هېچا سره هم نه و. نن هغه سړی چې د کرزي په مقابل کې درځي خدای دی تباه او برباد.
د نورګن ولسوالۍ نه خبرې کوم. کرایه شولت ده، شولت یم، سردار مې نوم ده. مونږ دې سړک سره سخت پازا دي، سړک هم نشته. څلور کسان زما خپله زما اوږه باندې مړ شوي دي. ښځې امیدوارې چې هغه لاره کښې مړ شي. 14 کسان 20 کسان همداسې راپسي لاره کښې مړ شي، بېرته وګرځوو.
د افغانستان خلک چې دي دا ډېر ناشکره خلک دي. څرنګه چې د یاري چې د بون هغه چې ده دا غونډه دغه پیسې دولس شي او دولس دي خلک د ملک هم څه وکړه. د ملک شي بل شه بلډنګ هم چې شي جوړ کړو، د موټر په شیشي وړ شو، د سړکونه په شیشي جوړ کړو. دا خو مطلب دی که خلک یې پاکستان پیسې وړي یا بل نه وړي ولې پیسې جوړ شو. سره منه بېله نه شکله جوړېږي. بونو کښې لا خدای دې وکړي چې په امریکا کښې بله غونډه وشي، خدای دې وکړي چې په جرمني کښې بله وشي، خدای دې وکړي چې په لندن کښې بله وشي.
د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ نه په تماس کې یم. امیر محمد نومېږم. زما د امریکانو نه دا خواهش ده چې د افغانستان د خاورې نه وځي.
شکایت باہر ملکوں کی بس جانور سر بگٹ سے ادھر آزادی ریڈیو کوئی مزہ نہ مگر نشریات سم نہ رہا رسی گئی خوب صحیح بھی کما دور سے شکایت ہم کے او بل سے سر وہ سر مل گیا رکھیے گی ادھر صفائی سے غم وہ خو رہی ہے ادھر وہ سر آزادی پاکستان کی زیادہ خبرونا آ رہا ہوں بس معمولی شکایت بھی دغا بھی باعث سے لگا وہ
اکبر خیل صاحب اول خستون زده وی چی زینی رادیو گانی دغه ستون زلری چی زینی سپینی سره کښولې یا نسی مونډلې بل ستون ز پشاری سی مو کی وی خصوصا په هغه سی مو کی چی برېښنا یا برق او دیت ورته نور مسائل زیات وی زکه د برېښنا جریان کله کله د رادیو سپو ته مزاحمت کوي دغه علت دی چی زینی رادیو گانی سم کار نه کوي به هم ستو ستون ز لخپلو تخنیکی همکارانو سره شریکو کدی ستون زتا یو حل لار پیدا کړي لته سو بیا هم مننه
ابراہیم خان ابراہیم شکایت پہ آگوان درخواست دا دی آلیابات روختون چار چاپیر کورونا چوشی که خپل کسافات دی آلیابات روختون تا ورا چوی دا دی آلیابات روختون دی رئیس نمیحیل اگر سی نزا غلا پارا یا مخیوائی اکی
انجا دا پاروان دولا دی کوئی سافی دی ولو سوالی از منگ شکایش تای کمیر امانی سر تاشی بے آغا که دا نشر که زمنگ دا کوئی سافی که دینر شده د شپې د خوانه بګی ډاکټران یو هم نه چې ورشي مریضان چې دي بس وایزه غته چې را کارو ته څوک یو سره لري او څوک یې نه لري. زه ستاسو نه دا خواهش کوم په ډېره مهرباني سره زموږ پیغام سوال شي او د ډاکټران هر سړي 15,000 معاشونه دي او د شپې د خوانه یو ډاکټر پکې نه غم پکې د سنې وسه ته ریزره سو امبولانسونه او خلکو لپاره دي چې څوک مالداران دي او ماړه خري.
عزیز اللہ والا تخار کا سر دخل کو مزے وار لرم کام مدار چمود نہ مکتب لرو نہ یو سما دغل زندگی لرو نہ سالا لرو پدی مشکلات کی مز روبرو با دولت مجبور خام خری مز دفاع کی
زانه سی خان دی حسینی دی سو خود سلاد دی سبارا سلا سها خبر کو دنیا د دې جرګه کی دوریا سوال کې د شکل عملیات بعد افغان زو کونه لخوا کیږي خو زه برعکس وایم چې د شپې عملیات دې د دواړو خوا بند شي ځکه چې د شپې د چا کور ته ننوتل ډېر بد کار دی او که څوک دې ته شکمن معلوم شي نو د ورځې دې خپل عملیات وکړي تر څو عام وګړي ورته هم ورته مرسته وکړي.
زه د فراه د ولایت څخه خبرې کوم او دغه د فراه ښاروال کې دی دغه د بکوا په اډې کې دوکانونه جوړوي او غواړي چې خپل وروڼو او زاکا زامنو ته یې ورکړي. زه د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دغه زما خبرې ولوړ مقام ته ورسوي د خدای په امان.
یارون منګلار نه در سره پښتنه مو پانتون چارواکو نه دا د کندهار پانتون چې موږ کندهار مقایسه کوو په اړه ډګر کې نو په نور ډګرونو کې کندهار د افغانستان په څلورو پنځو غټو ولایتونو کې حسابي اما پلوړ ځکه یا پانتون په برخه کې کوم مقایسه وکړو د افغانستان د ډېرو وړکي ولایت کاتګا سره کوم مقایسه وکړو د کاپسا پانتون پانځه ته چړی وګوري واته پانځه دی او د کندهار پانتون پنځه یا شپږ پانځه دی ډېرې کمې دي او د ځین په ساته مې یو پانتون ده کله کې پرتله کو یا هرات سره هرات پانتون دولس کې اولس فاکولټي لري همداسې ننګرهار اولس دولس فاکولټي بلخ کو وګوري دا ولې د پانتون ته کار نه کېږي چارواکي سس دي او که دولت مرکزي داسې یو څه هغه ورسره کوي.
لا هم دغه پیغامونه سره اوسنی پروگرام ته بیل سوی وخت غلطه پای ته رسیږي. ستاسو له پیغامونه مننه چې همیشه مو دغه پروگرام ور باندې رنگین کړی او موږ مو له خپل ستونزو خبر کړی یو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته پته مو یو مینا او درناوی.
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لارې واوري. کچیر تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لا تاسو اتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لارې واوري.